پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاستویم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي وړاندې اوري. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق نه دي بیان شوی خبرګون وخود.
باید عملا همکاری وکړي او له اسلامي امارات او په مجموع کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
امریکا کې خلکو ته د کورونا د دریم پړاو یا تقویتي واکسین اجازه ورکړل شوه. نن د ماشوم نړیوال ورځ د خو یونیسف وای افغانستان کې دا ورځ نن منځي ځکه میلیونونه ماشومان له لوګي او غواخونو سره مخ دي.
دا یې په دنیا دومره راته څنګه ده نور ته باد ده ماتړنګ بنګ ده.
له آسیا مهرابي سره هم غږیدلی او چې تازه زما ذات په نوم یو سندره ویلې.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي.
تر هر څه مخکې به احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم را خراب هم نه دی لکه نړیوال بنسټونه چې تبلیغ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي لاره رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایی ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي او د کورونا د محدودیتونو ضد معترضان بیګا د هالند له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم را هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نوومبر شلمه د ماشوم نړیوال ورځ ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومان وضعیت ته په پام سره سکل په افغانستان کې د ماشومان نړیوال ورځ نن منځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
وضعیت دومره بد نه دی لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یوه هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف اداري ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پي د ژمې له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې میری ایلن مکګروارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر پرون د لړم په 28مه لا اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نه کې پر رات سرګندیدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینس هم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل چې افغانستان د بشري ناورین پر مورګه ولاړ دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تختون کې بونی ول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې دوه میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تختول شوی و. د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې ډاکټر عالمی او دوه نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي وو. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تختول شوي کسان حاجی امان الله او حاجی یوسف د تختونکو له منګولو وژغورل او اته تختونکي ونیول، خو ډاکټر عالمی ونه شوی ژغورلی.
متاسفانه چې دغه اختطافګرو یو بل دو کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول خلک او موږ ونتوانید چې هغه گیر کو. نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارې دل چې دوی گیر کیږي. اسلامی امارت د خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغي او ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځي هم درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلي دي چې تختونکو د نوموړي د خوشی کولو په بدل کې ولک امریکایي ډالر غوښتي وو. لازدې رادیو خبرونه اوري. د هالند پولیسو بیګاله مظاهرچیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. وروسته له دې چې مظاهرچیانو د پولیسو موټرو ته اور واچاو او پولیس یې په بیلابیلو شیانو وویشتل، پولیسو د خبرداري ډزې وکړې او پر معترضانو یې اوبه وشیندلې. په خوټب کې د پولیسو په ګډون اووه تنه ټپیان شوي او پولیسو لسګونه کسان نیولي دي. حکومت له خلکو غواړي چې ودانیو لکه رستورانتونو، کافیګانو او بارونو ته د ننوتو پر مهال د کورونا د واکسین سند یا له کورونا د رغېدو پاڼه ښکاره کړي. د هالند حکومت د نومبر په 12مه د درې اونیو په مخه یو لړ بندیزونه وروسته له هغه اعلان کړل چې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې شوې، سره له دې چې په دې هیواد کې 50% خلکو واکسین هم کړی. اټکل کېږي چې نن به په امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم مظاهرې وشي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر وایي چې ښاغلی ساکاشویلی به له دې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی چې په بند کې د تیره شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو، د د روغتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګورامیا ویلي وو 53 کلن ساکاشویلی منلی چې له اعتصاب بهل لاس اخلي چې پوځي روغتون ته یوړل شي. پرون د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی له اته کلنې جلا وطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او اروپای ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف به راتلونکې میاشت کې په بروکسل کې سره وویني. اروپای ټولنه په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې د سیمې پر وضعیت به بحث کوي او د قفقاز په جنوب کې د شخړو د پای ته رسیدو او ثبات پر لارو چارو به غږیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه د دسمبر په 15مه نیټه جوړه شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د طالبانو حکومت د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوی غبرګون وښود. طالب چارواکي وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستلو لپاره ګټه نه پورته کوي بلکې د افغانانو لاسنیوی د وکړي. طالب چارواکو دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو په جواب کې کړي دي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې
خکاری چې امریکایي پلاوی سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو خکې دوه تر خوایې باور جوړېدو سره چندان ډیر مرستنه دکړي. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غزیدل او په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون جواب ته د ښکارون دوی دی. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې لزن یو مسایلو لدی ډلې په دې هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت د سرګندونی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو یو ورځ وروسته کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوی لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لیک کې اوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې خندونه ایجاد نشي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې لنړی سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول شتاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل ک د امریکا حکومت افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر شتمنی کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپل ټویټر پاڼه دی لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اگست میاشتې لپاره خوراندې هم د سخت بشري ناورین سره مخ. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې و ک له پوځي لارې واکونی شي د افغانستان سره به نړیوالې مرستې بند شي او همداسې وشول. خو طالبان وسوای دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل پرټه کړي او هغه اندیښنې چې متحده ایالات او نړۍ په افغانستان کې روان وضعیت پاړه لري له سیاسي لارې حل کیدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړي چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرسته وکړي نو ټول ګډونه حکومت دی جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. شنون کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو د خکېدو ترمنځ د لا ډیر واټن یادونه کوي او دا هم وایي چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باور ده او له دې ویر لري چې ګنی دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځینو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې وای د دوی د هوکړې سره سم شمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
د ازادي رادیو خبري ساعت.
ازادي رادیو ته خوګیاست اوس هم ورزو د ماشومان او د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د ماشومان نړیواله ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجهي صندوق یونیسف ویلي لدی چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخ دي نو دوی دا ورځ تور نومولي او په افغانستان کې نن منځي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومان وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمیر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومان ورځ نمانځي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومان لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلې چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلې نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي. خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی د بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګي لامل اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابلل دي. په دې لړ کې یو اندازه بشري مرستې د غهیوات ته رسیدلې هم دي خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پانو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي او په دې سره به دا وخی چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته پناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداري ورکړه ک نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نشي لري نه ده چې د شری ناروغي ترڅنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقوقو فعال محافظ غم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنون کړي. ښاغلی غم بیا د یاد وضعیت مسؤل حاکم نظام یادوي
دا چې مسولیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د حسین مسئولیت لري او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپل خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګي پلاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وې. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه او 2 لک ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1 میلیون ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د ماشومان د نړیوالې ورځې په ارتباط راپور واورید چې طالبان وی وضعیت دومره خراب نه دی لکه څنګه چې ځینې نړیوال بنسټونه د دې خبره تبلیغ کوي. خو د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي میلیونونه افغان ماشومان د لوږې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو د ماشومانو د حقونو او د ادبیاتو له یوې فعالې او لیکوالې سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسني وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، له سړو خوندیتوب، خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلي بولي. له آغلي غنی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړي.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډېر زیات رنګلی دی. همدغه سي د افغانستان معارف ته ډېره سخته ضربه رسیدلې ده چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني دغه دوه برابره افغان ماشومان له دې تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومان وضعیت تر بل هر وخت ډېر زیات خراب دی. او
اغلی غنی، ستاسو په ان نن سبا د افغان ماشومان لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی دغه ته خواړه رسول دي، دغه د پاره ګرم ځای یا د سوان توکي برابرول دي. دغه ترڅنګ یو بل جدي ستونزه چې د هغه داده چې د ماشومان ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثر ولایتونو په کابل ښار کې بند دي، چې دا به هم د ماشومان پر راتلونکي باندې ډیره بد اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید پر ثلاث رسای ولري.
د اړتیاو څنګه او څوک پوره کولای شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نشي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نشي. ځکه چې که داسې یو څه پیښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یو ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپلو ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهیږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وه چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو او اوسني وضعیت باندې خبرې وکړې.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې ټولو بالغو امریکایانو ته د کورونا وایرس په وړاندې د دریم یا تقویتي واکسین لورکولو سره موافقه وکړه. تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم زیاتوي. مخکې تر دې چې د امریکا د خوراکي موادو او درملو اداره ټولو بالغو کسانو ته د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړي، په امریکا کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان تقویتي واکسین شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یو خپلواکي ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي. د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتی واکسین چې بوستری بولی له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتی واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلل او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتی واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 540 شپته کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولای شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړی دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره اسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډېرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم له سندرغاړي آسیا مهرابي سره د غې د نوې سندرې زما ذات په تړاو غېدل یو راپور مې پر جوړ کړی دی. د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي دغه سندره خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د یوې افغان ښځې لومړنۍ سندره وی چې د وطن پروستیو حالاتو باندې پکې ترانه او سندرې او زمرمی شوې دي. آسیا مهرابي وایي هدف یې له دې کار دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. په دغه سندره کې البته د دریو ښځینه شاعرانو شعرونه لوستل شوي دي. په دې اړه اجمل تورمان یو راپور جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسیا مهرابي له هنجري
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ول پیو سندره کی آسیه راتوی
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي کی یعنی ردی د ټول د ژوند جغرافي بدل دي خو حالت تقریبا د ټولو د یو دی، احساس د ټولو د یو دی او د زما د پاره ډیر مهمه و
هغه احساس چې په مشهور وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لومړنۍ سندره خو داسي لومړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي، یعنی تصویر دي، او څلور دانې یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیه پخپلا او بهرنی همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدی کړي دي. خو لګښتي په خپل آسی پری کړی دی. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونی او په ځمکه پرتی پاڼې لیدونکو ته د یو لګیدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکې سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه نه زیده چې وس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه
نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکی موسیقي به مخنه دی. خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي سته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خپل وجود ترای رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
د آسیا مهرابی د نوی سندری په ارتباط مو راپور واورید دا چې د دریو خزینه شاعرانو شعرونه په یو سندر کې یو ځای کړی او دا سندرې ویلې ده. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار بڼوال او د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي د پخواني حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپلو باغونو ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اری د ژغ د رغیدو لپاره نه، بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله ارپلاس خپل د کلونو خواري لمنځوړي.
دا ټوله پرزو ولې دا ګور دا درد اکثره پرزو پرې کړي، څوک په بیخ کې، څوک لاندې، دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلې چې ته موږ شي.
دی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوې ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللې، چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتی.
نو حالات خو یو خو وچکلی و، ډیر ناوخته دا اوبر ایلاس ولل، انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل، بیا بل دا بمباری وسولل، شاخونه او شاخلی او د انارو ګرد زیات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسولل، اوانونه پشکی کیو مشتلل، ترایو بمبار وکي. نو دولت خو زمش سره نه اوغه کومه کړی دی، نه طالبانو کومه کړی دی. د دا باغ تاوان را ورساوه، خونه بمبار سول، جوالونه مټوله ونړي، دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي، بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوانونه واوښتل، د چا کورونه شیرسوله، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځاینه جوړ کړې و، هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا څکمې درخشې ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصر الله ظهیر وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې شاوخوا څلور زره د انارو ونې او د باغونو د بخار سیستم د وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن شوو باغ لرونکو سره بنسټیزې مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دوی ولې ورپاک کې، څنګه دوی پلان ور جوړ کې. دا سش اصول خود دوی ولاړي، پروش ښکال نیمه ولاړي، وخت چې دا ولاړي د دې خلکو تضمین د دې یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی، کور په پسې دی. نو زموږ ستاسې د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسي، هم غذایي مواد، هم نور کومک ورسره وسي چې دی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې سوي، چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې له اړمنو او د جګړې له امله د زیانمنسو کورنیو سره مرستې نه دي کړې، خو له مرستندویو بنسټونو څخه یې په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد تکل ته به وار ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت همره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونه ورسره لغ کوي چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون د ماشوم له نړیوالې ورځې یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو لپاره سکل د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان ورځنی لازم خواړه نه ترلاسه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تښتول شوی و. د هالند پولیسو بېګا له مظاهرچیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر ویلی دی چې ښاغلی ساکاشویلی بلدې سره د نخوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. او اروپای ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په راتلونکي میاشت په بروکسل کې سره وویني.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې خبرونه په تفصیل ولولې. اوس هم دوی منیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي.
The continued deterioration of reformal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشه یي موادو کاروبار ته هم لاره هوار شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا ضربستریز روغتون کې 2900 معتادین بسترې کړي دي.
از روز پنجشنبه
له تیری پنجشنبه څخه نیبلې بیا تر اوسه پورې د ابن سینا ضربستریز روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوي.
دا چې انزورګری د نشې موادو په وقایه کې څو وند لري په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې سی انزورګری کې دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر په نوم یو معتاد وای چې شپه کال کې چې د نشول عمل کوته نه امتللی.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار، تقریبا ما شپه وکاله کې چې کوته نه امتللی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روختون کې لبستری کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لار قسم به ګوما جنور نشنه ګوما.
هو سړی کبیر شوایي شپخانه ته بوز او علاج وکړ.
خزه تم سبا خبره کوي خو د پوډایونو خبره مې زړه ته نه لویږي.
وست خبرونه لمړي مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډي سي وای چې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت د نشي موادو د تولید او قاچاق له لارې تر لاسه شوی پیسې پر روان میلادي کال کې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتاره ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسني ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډیره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی دفتر تړل شوی. خودي ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت 2.1 میلیارډ ډالر ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارډ ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبور الاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقي ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لار هواره سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوې برابر کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته به د سیمې هیوادونه زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مني چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنۍ مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза
перелива. Трахгари гуахлен нашей мواد сара адикалери. Закачи да трахгари асли мали сарчина нашей мواد. Нан трахгари я уакай гуах авна нашей мواد сара трили фаалиятуна да прахтия па халкиди. Ау да фаалиятуна да кадвалай тарчатар ланди хам тар сараки. Мог бавар ларучи талибан ба да дистунги да халла парах палежмани амали.
Нехваткой продовольствия.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کار کلی او یا دلته د کاروبار د لاس ډیر ستر زیانونه لیدلې دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی کاچاقبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان تجدید توجه ونه وسی، کداسي چې دا لړۍ به په دوامدار او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداري ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کمه مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مهین وایي چې دا معتادین د درملنې او دیني زده کړو لپاره پولي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بستري سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم مرولل سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا زر بستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیا مرکز ناروغ ته یو پړاو لپاره 45 ورځې بستری کوي چې پر یو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بستری کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بستری شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2200 کېږي. د دې روغتیا مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوه ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زر بستری روغتون ته د 2200 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زر بستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزکه ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزې خدمات برشل انجام بده.
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوی محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل منی او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یې بسرچینی ازادۍ راډیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري، نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوۍ دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. که چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت هم هغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې دوازې د ګولۍ ورکول او ډوډۍ ورکول نه دي. هغوی څه کانسلین کېږي، هغوی ټولنیز ژوند ته هڅول کېږي چې دا امکان نه لري چې په یو زر بستریز کې 2000 کسانو ته دا خدمات برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهییز ډول د معتادین بستري کول خبره په داسې حال کې راپورته کېږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه دا ده چې یي سواد خلک هم مرباندی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر تر ډیری مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري.
انزورګری چې ده هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک چې په خپل انزورګری یا انزورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځیدلی وي. د خپل په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې ته نه لري چې له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک له نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی
هغه څه سیده د نشي په مقابل کې کوم مخالفت سیده لري په تصویر یې بدل کی او نور ټولنې ته وړاندې کی هغه وګوري د سره هغه د دې ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګري سی ورته وایي یا دیوار نگاری دغه پر دیوال باندې سی انځورګري کیږي. دا ډیر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی سي، او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرري آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري سي ده، په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست چې تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګرۍ کړې دي، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې سي د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګري نه دي کړې، د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د عمر کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سروژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګري هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګري چې دي، چې ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو پاړي او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي، چې دلته دا شی نشته او ځکه ډېر کم کار ورته شوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري او معاصر انځورګری دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کیږي چې ته باید دا تابلو وپیژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړیږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان ده، د سګریټ په جامه کې رسمي سي، نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي، دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي چې دی کوم هدف ځینې اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار چې د انځورګري دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همدا ده چې په دې کې تصویر وړاندې کیږي، لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پیژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت څلور څلوېخ کلن ظفر له حربي خوونځي څخه تر فارغې دو وروسته په نشو اخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړي چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلي زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپناه معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مسې کول بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول. تریاک مې وویله هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک را تر خطه و بس ما یو انډیوال و هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي څنګه به وکړو د ټول بدن مې درد کوي وایي ما سره یو شی ده هغه به جته در کړم شپه به تېره کړي به سبا به خپله لاړ شي خپله تریاک به واخلي اول صحیح ده خدا کله ضرورت چې دا و بسلم د پوی و ما چې ورور جان خلک په ضرورت کوي روین څه کوي دې ته ما ویل وړکیا دا خو روین نه دی وای نه روین نه دی دا کرستال دی دا بل شی دی چې ما وڅه کول خو بس همغه و چې اخته شوم نور نه تریاکې خوان را کول نه چارس ورور جان بس دا هیروین مې وڅه کول وڅه کول یو 15 کاله چې مې وویله بیا کور باندې خبر شوم دلکاری زه کوم رنګمالی زه کوم ډریوري زه کوم ورور جان موټر ته سواری زه کینوم ورور جان کوم غریبي چې ما په لاس کې راشي ورور جان زه هغه کوم دې دپاره چې زه د عمل دپاره چې پیسې ورته پیدا کوم ورځ کې 300 / 400 یا 1500 چې مونږ ګټو یو 100 روپۍ خوراک دپاره ساتو ورور جان نور زیاتی ټول په دې عمل کې ځي په دې شل کالو کې د ورځې 1500 / 1900 روپۍ راځي داسې ورځ هم شوي دي چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورور جانه په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې که نه مونږ ته ورور جانه میاشت کې $1000 تنخوا وه یو 300 / 400 بخششي وه دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول اوس چې کاروبار نشته غریبي نشته ورور جانه پیدا او پناه نشته مجبور یو چې همته هم کوو چې ګزاره کوو واده مې نه دي کړی کور سره مې اړیکې خراب دي یار تقریبا ما شپږ کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورور جانه بس چې پرېم دو د عمل 4 میاشتې 5 میاشتې بعد د 4-5 میاشتې بیا موږ باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي مونږ بدن خپله مجبوریږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي دا دوړې به کش کړي زه ضعیف کړی یم ورور جانه همدا اوس نه شم کوی چې ورور جانه یو ومنه بار ورور جانه تر یو ځایه پورې یوسم په خوا مې ډېر ښه تایت وم ورور جانه ښه ځواني مې و.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په روغتیای مرکز کې په زور د معتادینو بستری کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړشه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتیږي بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د موادو ترک د موادو نه فامیلی په یادیږي هغه مشکلات په یادیږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني هغه نه دوی میو دفعه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتی یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراضو ته متوجه نه وي په زور بستري چې دا هم خطر ده هم پروسه د بستر مختلی وي. بل چې د مریض تصمیم چې کار کوي نه وي په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. کله چې د په زور بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی. دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلاری هم خبره مني او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری کوي خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دلته کور جارو کوم
تو خویا واری راشا چه و ضروری خبر رو در تکوم
سمه در زای دادی در زمه
زاره رو چادله تو و لجود می درد که وی نونسو مورسه چه بدی طور کوتا که بنده و خدا
دادی زای رغلم چه دی ویل
موره داده تبی بخول اصولو تاو گوره زنزیرو نزخمی کری دی داده دیدی زینی زینی باییگی آلوی
نشتی هم چی دیر پا تکلیفی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چی ده نورا نشن نکی اوائی چی لاش میو کی
خزی او خزی چیری
دادی دلده ده کبیر سر بکوچه کی اما
ما خوش گئی زنون لدی زندان از خست را شوائیم
خزی سخبره ده کبیر سوائی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنون را نشانه کوم
پلارا خسم بگو ما جنون را نشانه کوم
او سرایا کبیر شوائی شپا خانیه تا بوز او علاج بکا زوان او گلالای علک تی هر ورز چورت گورم زرمی طور کباب سی
خزی ایتم سبا خبره کوی خودی پودایوان خبرم زرت نلویگی داسی نیوی چه پدی چل زار خلاص که و بیر تا پودار تا مخانه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زماو دسپی چه فرق ده زموان پسن زیرونو ترلیم او سپیم وام زمان نول نجو توبا دا
و سرای الک شوائی شبا خانیه تای بوزه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیری خوز مجگول غنج زوی ورس ورس دنشوال لاسه ده مرک کنجه تور شویشی او مجگ لاس ترسنی ورس ناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بوا چه شبا خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی ہو کے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راضا برور پتا چوکی کے نا راضا الکتم پر دغه بل چوکی کے نا خا راته وے څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زو د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستل ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی ده خا ځوانه دا راته وے چې ته په خپل غوړې چې نشه پریک دي
هو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خوبا نه مجبور کرده چه نشه پریک دی
نه ایچا نه مجبور کرده
که داسی وی انشالله چه علاجی که گی او بیرتا نشه نکوی خو که چاپ زور مجبور کرده وی تر علاج وروستا بیرتا نشو تا مخه کوی موگ هاگه ناروغان نبستری کهو چه مور او یا پلار پا زور راوستلی وی
داکتر سیب ده پخ پل خوخ نور لنشه سخه تنگ شوه ده
گوره ورورا بیا هم در توایم دا علاج نتیجه نور کوي
چیلم دیوز که و نشه سوی تر دا ملال خل دیو و تل دو دونا
اوهو دازوان خو کت مد دی کبیر هوندی دی
کبیر داته ای
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسی چه او تک سپین شوه ای چه اول که می ولک پی جندل ای خد دو وای چه دا تو میاشت چی روی؟
پیالی پا کور که پزن زیرونو تڑه دوام او پا یوا کورتا که بندی کرده وام
خا نو بیا تو وشوا
تو واک شراتا چه کیسه در دوکم
خا خا کیسه وکا
هر صوب را چه وزاری ورتا وکده نی خوشی که ولم اخیر وی چل ورسا روکا ما ویل زد دورا نشن نکم توبه می دا شفخانه تا می بوزه چه لاز می وشی
خا نو بیا تو وشوا
بیا شفخانه تا بودلم آل تا می جمع خد توت او خب پا آرامه سر تیر که داده چه نون راو تختیزم و تا تراغلم
یار کبیر دیر چالاک سره
خیر اوز دا کسی پریدا جر یو پڑی را کچه خمار خماریم
داغ دا پڑی درواخ لزور وره
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو
کاروان.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو د بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.